په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو په لاندې خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن په هرات کې د حلقوي سړک پرانست. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستیو هڅو په باب به هم واوري چې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پپل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانست. پینتاګون د سوریې په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانست. افغانستان تمه لري چې د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. افغان ولسمشر به په هرات کې څو نورې اقتصادي پروژې هم پرانیزي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې له فعالیت کولو منع کړی شوی دی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالده پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لینسي او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیر میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غني دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تېرې یکشنبې د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اورزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي دي. دغه حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به په ترینکوټ سربیره د اورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او ترڅنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید په روانه جګړه کې ونه وژل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. له دې کمرغه په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هله داده چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په اورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه حرکت روان کال له هلمند تر بلخ ولایت پورې پلی مزل وکړ او په بیلابیلو سیمو کې له ټولو اړخونو سره د سولې غوښتنه وکړه. خبرونه لازم دی راډیو اورید هم د سیمه اونړي څو خبرونه هم دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران خو د مزایل آزمایلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه و دا څرګندونه وکړه.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او آزمایل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو آزمایل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د امنیت شورا پرونی غونډې ته د غراز وویل چې امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. پنتاګون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د پنتاګون ویان شین رابرټسون پرون په یو بیان کې وویل د سوریه په شمال ختیځ کې د هر لوري لخوا یو اړخیز پوځي اقدام به چې که هلته امریکایي پوځیان وي یا ورته نږدې سیمه کې حضور ولري د جدي اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې ټینګ شریکان دي. پرون د ورځې په لومړیو کې ترکیې وویل په څو ورځو کې به د خلکو د ساتنې جزو تامونو په نوم د کورد ملیشو پر ضد چې انقره یې ترهګري بولي پوځي اقدامات پیل کړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نوره مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت نومول شوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوي خپل ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوي موافقې په خاطر پرې سخت انتقادونه کړي دي. او د فرانسې د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړو د دې هیواد په ختیځه برخه کې پر هغه 29 کلن حمله کوونکي پسې لټون ترسره کړ چې د استراسبورګ د کریسمس په یو مشهور مارکیټ کې د ډزو په مهال د الله اکبر چیغې وهلې. څارنوال ریمی هیتس پرون وویل د حملې هدف د هغه لخوا د عملیاتو بڼې د هغه سوانې او د پیښې د شاهدانو څرګندونو ته په پام سره چې د هغه د الله اکبر نارې اورېدلې د دغو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد پولیس رابللی دی. په دغه حمله کې چې ولم ورځ جرمني سرحد ته نږدې وشوه دوه کسان ووژل شول او درېیم هم مغزي فلج شوی دی. 12 تنه نور ټپیان شوي دي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده هوزین نور خبرنه غړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وپړنه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کم د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی خو لنډه خبري برخه هم لرو. د سولې د روانو هڅو په اړه راپور لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد بنن په بلجیم کې د ناتو له چارواکو سره خبري وکړي. خو له دې راپور مخکې هرات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په باب راپور اخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل افغان ولسمشر د یو لړ اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات ته تللی او نن هم په هرات کې د حلقوي سړک پرانسته وکړه. د کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله را سره دی. اکرام صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې مو له هرات راپور درلوده چې اشرف غنی نن سهار چې کله هرات ته ورسید هلته حلقوي سړک پرانست. که د په دې اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي چې دا کوم سړک دی او اشرف غنی به په دې سفر کې نورې کومې پروژې پرانیزي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار هرات ولایت ته رسیدلې دی. حلقوي سړک پرانسته تاسو هم یادونه وکړه. وړاندې زموږ خبریال په سیمه کې هغه هم وویل چې دغه سړک پرانسته وشوه. دا د هرات حلقوي سړک دی چې په جوړېدو سره د هرات ډېرې زیاتې ترافیکي ستونزې حل کیږي. په غونډه کې هلته د پرانستې پر مهال باندې دا خبرې وشوې. د هرات د ولی ویان فرهاد جیلاني سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لدی وروسته به شاید یو سات وروسته د بلاجوردو لار پرانسته وشي چې په دغه پرانس غونډه کې د ترکیه ترکمنستان آذربایجان او یو شمیر نورو هیوادونو استادو هم برخه اخیستې ده. غوی را رسیدلې دي او غونډه به په سوشي بو کې پیل کیږي. هغه نو وروسته به کله چې دغه لار پرانستل شي نن به په افغان تولیداتو نه بار کانټینرونه د چین او د ترکیه په لور باندې حرکت وکړي. فرهاد جیلانی چې په دغه نه کانټینرونو کې په پینزو کې به نخ او پومبه بار وچ چین ته وړل کیږي. همداشان په سلورو نورو کې به کشمش، کنجت او د هندوانو تخم بار وچ هغه به ترکیه ته ولېږدول شي. تیر ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیل شاه حسین مرتضوی ویلی چې د دې لارې په پرانیستو سره به افغانستان په سیمه کې یو وار بیا خپل تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. د ویلی چې دا له یوې لارې د سوداګرۍ او له یو هیواد د خلاصون په برخه کې مهم ګام دی. د لاجوردو لار چې په تیر وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیري سره پروت دی رسیږي، له کسپینه بیا ازربایجان او جورجیا هیوادونو ته، له دې ځای بیا د ترکیې له لارې آزاد اوبو سره نخلي. نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته یو شمېر سوداګرو هم د دغې لارې د پرانستل کېدو هرکلی کړی دی. ویلي دي چې په دې سره به په افغانستان کې سوداګري ډېره پراختیا ومومي، ځکه چې د همدې لارې نه به افغانستان آزاد اوبو سره هم ونخلي. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله. اکرام له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امر دل چې افغان ولسمشر اشرف غني هرات ته تللی څو اقتصادي پروژې پرانیزي. لومړی هم د هرات حلقوي سړک پرانیستنه وه چې مخکې وکړه، او په پام کې ده چې د لاجواردو ترانزیتي لار هم نن پرانیزي. د لاجواردو ترانزیتي لار د هرات له تور غونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقنی بندره پیلېږي، له ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تېرېدو له اروپا سره نښلول کېږي. د افغانستان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پروژه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اواز اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن په بروکسل کې د سولې په اړه د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دی به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري، او تمه کیږي چې دواړه لوري به د سولې په روانو هڅو خپل نظریات سره تبادله کړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیلزاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنې لري، خو اصلي هدف ته تر اوسه نه دی رسېدلی، او هغه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې تر اوسه پورې طالبان له دې کاره ډډه کړې ده. نور تفصیل د سالم محمد صالح پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیه په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړ مورس په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه 11 ورځې مخکې پیل کړ چې تر رواني پنځشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه شوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
کاغلی خلیلزاد وتوانی دی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي، او همداراز کاغلی خلیلزاد په دې باندې توانیدلی چې د افغانستان په سطحه د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي. د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی، خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دی چې طالبان تر اوسه هم چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر رواني اپریل میاشتې شایي له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سېشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خود امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.